غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، دوم سهارنه پختو خبری خبرونه اوریدو ته مو زه نوشب آشنا هر کله به پاروان خبرونه کې د تل په څیر د نړۍ او سیمې خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پامو کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې پرز ویل دی چې هغه ممکن په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. هغه ویل چې د هغه حکومت د افغانستان د سولې په اړه ډېرې جدي خبرې روانې کړې دي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه ډاډه نه دی چې دغه خبرې به کامیاب شي او کنه. افغانستان له امریکایي پوځیانو سره له ټلیفوني په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره له ټلیفوني مقالې وروسته ولسمشر ټرمپ د هوایي قواو یو جنرال ته وویل چې شاید هغه امریکایي سرتیري دلته په امریکا او یا په افغانستان کې وویني. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې ممکن کامیاب یا ناکام شي څوک نه پوهیږي. د امریکا حکومت پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د بیا پخلاینې په چارو کې د خاص استازي په صفت ټاکلی دی. خلیلزاد په کابل، قطر او نورو سیمو کې له افغان چارواکو او طالب استازو سره څو مجلسونه هم کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل دي چې د امریکا سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د بیا خبرو نیت نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په روم کې د اټومي وسلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د ایران ولس به د امریکا د بندیزونو مقابله وکړي او په دې موافقه کې به بیا له امریکا سره د خبرو نیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د مئی په میاشت کې د ایران سره د نړیوالې موافقې نه ووت او اقتصادي بندیزونه یې پرې ولګول. ټرمپ ویلي دي چې دا موافقه نیمګړې ده ځکه چې د ایران د توغندیو د پروګرام مخه نه نیسي او نه هم په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې د ملیشو سره د ایران د ملاتړ مخه نیسي. ایران وایي چې د امریکا د بندیزونو مخه نیولی سي او نه غواړي چې د امریکا سره په دې اړه دغه موافقه بیا خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شپږ کسیزه پلاوی افغانستان ته تللی و چې هلته روان حالات و ارزوي. په دغه پلاوی کې د کانګرس د وسلوال خدمت د کمیټې غړی هم شامل و چې مشر جیم باکنز و. ښاغلی باکنز افغانستان ته له خپل درې ورځني لنډ سفر وروسته د ګزټ ژورنال ته وویل چې دا هیواد د 2014-15 کلونو په پرتله نور هم خطرناکه سوی دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کانګرس غړی جیم بانکس وایي د سمالومیږي چې جنگ ځپلی افغانستان له هغه وخت نه اوس لا زیات خطرناک دی کله چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د امریکا د سمندري قواو د احتیاط اسکر په توګه هلته دنده لرله. بانکس چې د کانګرس د وسلوالو قواو د جرګهګۍ غړی دی په روانه هفته کې افغانستان ته د کانګرس د یو شپږ کسیزه مشترک هیات په مشرۍ د دې لپاره سفر وکړ چې په افغانستان کې پرتو امریکایي عسکرو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. هغه ویلي مخکې دا فکر نه کوو چې داعش به په دومره پراخه کچه افغانستان کې نفوذ وکړي. بانکس په جمهور رئیس ټرمپ غږ کړی چې افغانستان ته سفر وکړي او حالات په خپلو سترګو وګوري.
ملګرو ملتونو هیله ښودل ده چې د یمن کې د روان جنگ په اړه به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفز په داسې وخت کې په یمن کې د سولې د خبرو هڅې پیل کړې چې هلته د هودی د په مهم ساحلي ښار کې تازه جنگونه هم شروع شوي دي. دغه ساحلي ښار اوس هم د روسي یاغیانو په کنټرول کې دی. دغه بندر د یمن د جنگ ځپلو خلکو د پاره د بشري مرستو، د خوراکي موادو او د تیلو د انتقال مهمه لار ده. خاغلی ګریفز د چهارشنبه په ورځ یمن ته د رسیدلو سره سم د سنا په هوایي میدان کې د یمن د بندنیو چارو په وزارت کې د بین المللي اړیکو د دفتر د مشر یحیی السیاغي سره وکتل. هغه نیت لري چې د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د مشرانو سره هم په دې غرض وګوري چې هغوی دې ته وهڅوي چې دې کال په آخر کې په سویډن کې د سولې د خبرو د پیل سره موافقه وکړي.
اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا مورګرینی وایي چې د سعودي خبریال جمال خاشجي په وژنه کې لاس لرونکي ټول کسان باید مجازات سي. سعودي خبریال جمال خاشجي په امریکا کې میشتوله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه او د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل شو. دی د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ منتقد و. مګرینی په انکارا کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو سره په ګډ خبرې کانفرنس کې وویل چې هغه کسان چې وقتاً په دې واشي وژنه کې لاس لري باید ځواب ووایي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام کوي رپورټونه ته. د افغان ځوانانو یوه ډله ملګرو ملتونو ته د ورتهوالي سازمان د کانفرانس له لارې د افغانستان په مهمو موضوعاتو بحث کوي. په دې اړه درته رپورټرو لږ وروسته اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ماسکو په ناسته کې روسانو د افغانستان د سولې لپاره له موجودو فرصتونو ګټه پورته نه کړه او یوازې طالبانو ته یې د کمپاین کولو لپاره وخت او فرصت ورکړ. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیکلی.
د سولې عالي شورا وایي چې د ماسکو ناسته طالبانو ته د کمپاین کولو یو ښه موقع و او روسیې په دغه ناسته کې د افغان سولې په تړاو هیڅ یو فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. د یادې شورا مرستیال طاو رحمان سلیم د پنجشنبې په ورځ د ماسکو ناستې د ارزونې په یوه غونډه کې وویل چې د ماسکو په ناسته کې روسانو چې د ځان لپاره څه په پام کې نیولي وه هغه یې ترسره کړل. خو دوی د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ یو ډول چلند نه کاوه او د سولې لپاره یې هم له موجودو فرصتونو ګټه پورته نه کړه.
یعنی از این فرصت استفاده ای که باید صورت می گرفت متاسفانه روسا از این فرصت
لکن فرصت څخه چې روسانو باید ګټه پورته کړې وي پورته نه کړه. زه شخصا په دې نظر یم که چیرې ورته ناسته یو ځل بیا ترسره شي سولې عالي شورا ته مناسبه نه ده چې ګډون وکړي. د دې لپاره چې د طالبانو کمپاین کولو ته ډیر وخت او فرصتونه ورکړل شي
و فرصت زیاد برای زواد داده شد برای کمپینشان.
د نومبر میاشت په نهمه نیټه د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې په پلازمینه مسکو کې یوه ناسته ترسره شوه چې د طالبانو د استازو په شمول دولس هیوادونو پکې ګډون درلود. که څه هم افغان حکومت په دغه ناسته کې ګډون ونه کړ خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو څلور نفري هیئت دغې ناسته کې ګډون وکړ. له بلې خوا روسي چارواکي وایي چې روسیه په پام کې نه لري چې طالبان په خپل کنټرول کې ولري. په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال البرت خوزیف وویل چې روسیه له طالبانو سره د بین الافغاني سولې په تړاو په تماس کې ده خو له دغې ډلې څخه هیڅ ډول ملاتړ نه کوي.
روسیا هیچ حمایت نه مالیه نه وسلوال
د روسیې لخوا طالبانو ته هیڅ ډول مالی او د وسلو د ورکړې ملاتړ وجود نه لري. کوم تماسونه چې موږ طالبانو سره لرو غواړو چې د بین الافغاني سولې لپاره ترې ګټه واخلو
استفاده کړو.
لدی وړاندې یو شمېر کارپوهانو امریکا غږ ته ویلي وو چې افغان حکومت ځکه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي چې باور لري دغه ناسته د افغان سولې لپاره کومه ګټه نه لري او روسیه یې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي. د سولې عالي شورا وایي چې که چیرې روسیه په افغانستان کې د رښتینې سولې راوستلو ته لیواله وي باید په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ډیر قوي احتمال به د یمن د سولې خبرې د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې پیل شي. په دې اکله هم درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. د افغان ځوانانو یوه ډله ملګرو ملتونو ته د ورتهوالي سازمان د کانفرانس له لارې د افغانستان په مهمو موضوعاتو بحث کوي. دا کانفرانس چې نن په کابل کې پیل شو د دوه ورځو لپاره پکې په تحصیلي اقتصادي سیاسي ستونزو او د سولې په بهیر کې د ځوانانو په رول د ځوانانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. د ملګرو ملتونو د ورتهوالي د کمیټې سکرتر جنرال سکرتره حنا صالحي وایي د ستونزو حل لارې په یوه پریکړه لیک کې خبرېږي. په ورته وخت کې بیا د اجرایي ریاست د دفتر رئیس خوشبینه ده چې د ځوانانو دا ډول پروګرامونه په هیواد کې بدلونونه راوستی شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف زدران په همدې موضوع رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتهوالي سازمان یا KMUN دریم کانفرنس د پنځم په ورځ د بهرنیو چارو وزارت دستوري په تالار کې پرانست. د دغه کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي په دغه کانفرنس کې به د سلګونو ځوانانو ترمنځ تر دوه نورو ورځو پورې د افغانستان په ستونزو خبرې اترې وشي. د نوموړي په وینا د سولې بهیر او په دغه بهیر کې د ځوانانو رول د دې غونډې مهم نور موضوعات دي.
تمام موضوعاتو کې بحث میشه د برنامه ما امسال مشکلات حاد افغانستان.
دا وایي په دې کانفرنس کې چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي ټولې تودې موضوعګانې دي. موږ د سولې بهیر مخته وړو خو ځوانان د دغه بهیر په کومه برخه کې دي، د دوی نظرونه څه دي او بل اخره موږ باید خپل غږ ولرو. دا د افغانستان راتلونکي جوړوي او ځوانان باید پکې دخیل وي.
جوان افغانستان باید دخیل باشه.
داغلی صالحی په وینا د کانفرنس په پای کې به د ستونزو حل لارې دی او پریکړه لیک په ډول ولیکل شي. ل دې سره د دغه کمیټې بنسټګر یحیی قانی وایي د کانفرنس خونیز اړخوم لري چې ځوانان څنګه کولی شي د ملګرو ملتونو د سازمان رول تمثیل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان ته د ورتوالي کمیټې په 1948 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د جګړو پر مهال یې فعالیت ځنډیدلی و. د افغان ځوانانو یوه ډله په 1395 هجري شمسي کال کې وتوانېده چې د دغې کمیټې کار یو ځل بیا په افغانستان کې پیل کړي. د ځوانانو لخوا د دغه کانفرنس اصلي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د کار او فعالیت له تمثیل سره په ټولنه کې بدلون راولي. د دغې کمیټې سکرتر جنرال حنا صالحي وایي دوی به لکه د نورو هیوادونو په څیر د ملګرو ملتونو ټول اهداف تعقیب کړي چې له دې سازمان سره ونښلي. له دې سره د اجرایه رئیس د دفتر رئیس قهار عابد چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وایي د ځوانانو د دې کار هرکلی کوي. دی وی د ملګرو ملتونو سره د ورتوالي موسسه له شک پرته یو مهم بنسټ دی چې زمونږ له برخلیک سره سروکار لري. مونږ که له ډېر پخوا راهیسې وګورو دا بهیر له مونږ سره مرسته کوي، خو له بده مرغه مونږ دا وخت په نورو ستونزو کې ګیر یو. د ښاغلي عابد په خبره ځوانان کولی شي د داشان کانفرنسونو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوی تصویر وړاندې کړي، ځکه په خبره یې دا وخت نړیوالو ته تر ډېره د افغانستان د تاوتریخوالي تصویر ورکړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ډېر قوي احتمال به د یمن د سولې خبرې د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې پیل شي. د خبر نور تفصیل د خپل همکار احمد شکیب دوست ناورو.
په یمن کې جګړه روانه ده، خو دواړو خواوو د مذاکراتو پر پیلولو سلا کړې. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د نخوتو په لمړۍ کرخه کې حالات بدل شوي نه دي. هغه وویل چې د ائتلاف پوځیانو د الهدیدیه بندر په شاوخوا سیمو کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات درولي دي.
سعودی او متحده عربي اماراتو په هدایده کې پوځي عملیات بند کړي دي، خو جنگ لا تر اوسه پورې روان دی.
ماتیس د سولې د خبرو لپاره د جګړو د دواړو طرفونو د قانع کولو په خاطر د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګرافیتس کوخونه وستایل.
دا ملګرو ملتونو د خاص استازي کار چې د کوم وخت راهیسې پیل شوی دی ډیر اغیزمن دی. مارتین ګریفیتس لا اوسنۍ ادارې سره نږدې اړیکې لري. موږ ورسره لا نږدې کار کوو او ویلی شم چې زه ورسره شاید په اونۍ کې یو ځل یا مخامخ او یا هم په ټلیفون خبرې وکړم.
د ملګرو ملتونو خاص استازی د چهارشنبې په ورځ د حوثیانو له رهبر عبدالملک الحوثي سره د خبرو لپاره د یمن مرکز صنعا ته ورسید. حوثیان وایي تر هغو چې تیری ختم نه شي مبارزه به جاری وي.
هر څومره چې د یرغل موده اوږدېږي په هماغه اندازه به د جګړې په لومړۍ کرښو او څلور لارو کې زموږ حضور قوي وي. تاسو به په خپل کې او اوږدې جګړې سره یمنیان متحد کړئ چې ستاسو پر وړاندې ودرېږي.
د یمن جګړو په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 10,000 کسان وژلي دي او 3 میلیونه خلک یې بې کوره کړي دي. د اکمالاتي لارو د بندېدو له وجې سلګونه زره خلک له کاختۍ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 1.5 ورځو لپاره د 10 میلیونو یمنیانو د ماړولو په خاطر کافي خوراکي مواد استوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د چهارشنبې په ورځ د یمن جنگ ځپلي ملک ته په سفر تللی و. هغه هلته د سولې د خبرو د پیل د هڅو په لړ کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د بین المللي اړیکو د دفتر رئیس سره هم کتلی. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې اړه رپورټ رالیږلی دی چې د آشنا رادیو همکار سید بختیار شاه ته استلولي.
د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن ګریفس په داسې وخت کې په یمن کې د سولې د خبرو هڅې پیل کړې چې هلته د حدیده په مهم ساحلي ښار کې تازه جنگونه هم شروع شوي دي. دغه ساحلي ښار اوس هم د اوسي اغیانو په کنټرول کې دی. دغه بندر د یمن د جنگ زپلو خلکو د پاره د بشری مرستو د خوراکي موادو او د تیلو د انتقال مهمه لار ده. خاغلی گریفز د چهارشنبه په ورځ یمن ته د رسیدلو سره سم د سنا په هوایي میدان کې د یمن د بندرنیو چارو په وزارت کې د بین المللي اړیکو د دفتر د مشر یحیی السیاغی سره وکتل. هغه نیت لري چې د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د مشرانو سره هم په دې غرض وګوري چې هغوی دې ته وهڅوي چې دې کال په آخر کې په سویډن کې د سولې د خبرو د پیل سره موافقه وکړي. له دې نه مخکې د دې کال د سپتمبر په میاشت کې په سویډن کې د یمن د متخاصمو خواوو ترمنځ د سولې خبرې هغه وخت ناکامې شوې چې حوثي یاغیان غونډې ته حاضر نه شول. د یمن حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به ګډون وکړي، مګر دا هم غواړي چې د حوثي یاغیانو استازي هم باید په دغو خبرو کې بې قید و شرطه ګډون وکړي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی پرون د حدیده ساحلي ښار ته ورغلی و. هلته په دې وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومت د قواو ترمنځ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوې ملاتړ کوي سخت جنګونه پیل شوي دي. خاغلی گریف چې د چهارشنبه په ورځ یمن ته په سفر تللی وایي چې داسې نښې نښانې څرګندې شوي چې ګوند د یمن دغه دواړه متخاصمې خواوې یوې سیاسي روغې جوړې ته تیارې دي. هغه به نن د جمعې په ورځ د خپلو دغو امیدونو په باب یو راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مخکې کړي. له بلې خوا د امریکا د باندنیو چارو وزیر جیمز میتس خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي چې په راتلونکي میاشت کې په سویډن کې د یمن د سولې خبرې باید پیل شي. په یمن کې د سولې دغه امیدونه په داسې وخت کې پیدا شوي چې د ماشومانو د حفاظت نړیوالې خیریه ټولنې ویلي چې د 2015 کال نه را په دې خوا هلته په یمن کې تقریبا 50,000 ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو کم وو د سختې لوږې د لاسه مړه شوي دي. د دغې نړیوالې خیریه ټولنې د بشري مرستو د دفتر مشرې ایمیلی کلیفتن امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې 55,000 میټریک ټنه خوراکي مواد یمن ته رسیدلي او هغه به هلته د 3.4 میلیونو خلکو څه خوراکي ضرورتونه پوره کاندي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
عبدالرشید کندز کې میشت هغه پلار دی چې خپل پولیو وهلی، خو هغه ځکه خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې د ده اولادونه د ده په څیر معلول نشي او سالم را لوی شي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
عبدالرشید د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه خیپ خا په ماشومتوب کې پولیو شوی دا او د ګرځېدو پر وخت له ستونزو سره مخ وي. هغه د کندز ښار په یو پوهنتون کې محصل هم دی، خو د ماشومتوب معلول را لوی شوی او خلک د ده په څیر معلولو کسانو ته په کلي کور کې د ګډ په نامه غږ کوي. خو اوس عبدالرشید نه غواړي چې اولادونه یې د ده په څیر معلول شي، هڅه کوي له سالمې روغتیا څخه برخمن وي. هغه وایي
الحمدلله زه پرې ګرځم هم لکه خپل کار هم کولی شم، خو بیا هم هغه درد او دغه چې دي تکلیفونه هغه ماته اوسه پورې زما په ذهن کې شته. نو زه چې کله پولیو والا راشي زموږ دروازه دغه کې ټک ټک نو زه خپل ماشومان وباسم او هغه ته واکسین کوم.
نوموړی وایي چې هغه خپل معلولیت ځورولی دی، نو ځکه غواړي چې د سالمې ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي او خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. که څه هم د عبدالرشید په کلي کې د پولیو واکسین په اړه خلک مختلف ډول نظریات لري، خو هغه د چا په خبرو پسې نه ځي.
خلکو ته دا خبرې کوي چې د پولیو واکسین چې دی دا مثلا د بعضې حیواناتو دغه پکې دي، مثال دا خطر لري مثلا سرطان او زنانه چې دی بلوغ ته رسي او نغزه بے وخته نارینه هم بلوغ ته بے وخته رسي، خو دا خبرې ډېر جوړ تحقیق ضرورت لري.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی لال محمد وایي چې د خلکو په منځ کې د واکسینو په اړه غلط نظریات خپره شوي دي.
ځینې خلک د پولیو د واکسین په اړه په ټولنه کې دا غلط نظرونه ورکوي چې دا واکسین چې دي سرطاني مرضونه منځ ته راوړي او ماشومان جینکۍ ولکان بلوغ ته ځر رسي او بیا اولادي منځ ته راوړي په آینده کې، نو دا ټول نظرونه غلط دي.
د کندز د عامې روغتیا ډاکټر محمد نبی عظیم وایي چې د پولیو څاڅکي د همدغه مرض ضعیف شوي میکروب دي او هیڅ ډول منفی اغیز نه لري، بلکې بدن له دغه مرض سره آشنا کوي او د پولیو وایرس پرې تاثیر نشي کولای.
دا واکسین هم چې جوړ شوی په خپل ژوندۍ ضعیف شوه میکروبونه دي چې یعنی دغه قدرت مرضی یا موږ ورته قدرت ویرولانس وایو چې دا دغه ضعیف شوی دی مرض نه تولیدوي.
عبدالرشید په دشتیارچی کې اوسیږي او هڅه کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي او سالمې ټولنې ته وړاندې کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د آسیایی پراختیای بانک د افغانستان د برېښنا د واحدې ملي شبکې د پراختیا او د باغدارۍ د ودې لپاره له افغانستان سره د 315 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. افغان چارواکو د مرستې د افغانستان د برېښنا او کرنې د سکتور په پراختیا کې مهمې ګڼلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د آسیایی پراختیا بانک د افغانستان د کرنې او برېښنا په سکتورونو کې د 315 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس د دغو مرستو 240 میلیون ډالره به د افغانستان د برېښنا د واحدې ملي شبکې په پراختیا او 50 میلیون ډالره به د باغدارۍ په برخه کې ولګول شي. د دغه مرستو تړون د پنځشنبه په ورځ د مالیه وزارت او د آسیایی پراختیا بانک ترمنځ د افغانستان د جمهور رئیس په حضور کې لاسلیک شو. په افغانستان کې د آسیایی پراختیا بانک رئیس ساموئل تومویا د کرنې وزیر او د برېښنا شرکت له رئیس سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د حکومت په پالیسیو کې د پام وړ اصلاحات راغلي چې پر وینا یې دغه اصلاحات د شفافیت او د عوایدو د زیاتوالي لامل شوي دي. ښاغلي تومویا د افغانستان د برېښنا له سکتور سره د آسیایی پراختیا بانک مرستو ته په اشاره وویل دا مهمه ده چې د افغانستان برېښنا شرکت پیاوړی شي، ځکه که موږ په پرلهپسې ډول پانګونه وکړو او برېښنا شرکت ښې لاسته راوړنې ونه لري مرستې ضایع کیږي. زه خوشحاله یم چې په برېښنا کې د ښو پرمختګونو شاهد یم. هغه څه چې زه غواړم ورباندې ټینګار وکړم دا دی چې په راتلونکي کې د برېښنا سکتور خصوصي برخې ته ورکړل شي. زه د افغانستان حکومت او برېښنا شرکت ته وړاندیز کوم چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب غونډې ته وویل چې اوس هم د افغانستان په کچه د برېښنا د واحد ملي شبکې پر سر کار روان دی او هغه ولایتونه چې له دغې شبکې سره وصل نه دي د آسیایی پراختیایي بانک د دغو مرستو په نتیجه کې به له شبکې سره ونښلول شي. د ښاغلي غالب پر وینا د دغه تړون په عملي کېدو سره به هم مهاله د پروژو د مطالعې، ډیزاین او تدارکاتي چارې پیل شي او په نتیجه کې به یې د دایکندي، اروزګان، غور، نورستان او نیمروز ولایتونه د برېښنا په ملي شبکه کې شامل شي. هغه ویل د ملي یووالي د حکومت په ځانګړي ډول د جمهور رئیس عمده پروګرام دا و چې تلپاتې، ارزانه او متوازنه برېښنا د افغانستان ټولو ولایتونو ته برابره کړو. له همدې امله د آسیایی پراختیایي بانک په توافق سره مو د دغو 15 ولایتونو چې له ملي شبکې څخه محروم وو بودیجوي ژمنه مو لاسلیک کړه. د آسیایی پراختیا بانک دغه راز د افغانستان د کرنې له سکتور سره د باغدارۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د کرنې له سکتور سره د دغه بانک د 15 میلیون ډالر مرسته مهمه وبلله او ویل چې دا مرسته به د افغانستان د باغدارۍ د ودې او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل شي.
دې بادامي کومه رکت سره ما موګوکو شخپل ټول تولیدا معیاري کو میکانیزي کو په اسي وسایلو سره خپل بزګران معرفي کو.
ښاغلی دورانی په اوس وخت کې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د مارکیټ نشوالی د افغان بزګرانو لوی ستونزه وبلله او ویل چې د دې تړون په نتیجه کې به د افغانستان د باغدارۍ محصولاتو ته هم د پلور مارکیټونه وموندل شي. د آسیایی پراختیا بانک له افغانستان سره د مهمو مرستندویو ادارو څخه شمیرل کیږي. دغه بانک په شاوخوا یو نیمه لسیزه کې له افغانستان سره د برېښنا په سکتور کې څه باندې 1.1 میلیارډ ډالره او د کرنې په برخه کې 463 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د روانه خبرونه وروسته رپورت اوري. ټاکل شوی پر روانهونه کې په جنیو کې د افغانستان په اړه د وزیرانو په کچه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د مالی وزارت وی په دې کانفرنس کې به افغان حکومت او نړیواله ټولنه د 2020 کال پورې په یو شمیر مسلو ګډې ژمنې وکړي.
افغان حکومت په دې جنیو کانفرنس افغانستان سره د نوو مالی مرستو یو کانفرنس نه دی، بلکې په دغه کانفرنس کې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې استازي دوه کاله وړاندې په بروسلس کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې د خپلو شوو ژمنو په هکله وغږېږي او د راتلونکو دوه کلونو لپاره به په نورو دواړه خیزو ژمنو سره موافقه وکړي. ټاکل شوي د رواني اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سویس د جنیو په ښار کې د افغانستان په اړه د وزیرانو په کچه یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف او اجرائی رئیس عبدالله به هم د افغان حکومت د نورو لوړ پوړو چارواکو تر څنګ په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د مالی د وزارت ویاند او دغه وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس شمروز خان مسجدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې لپاره چې د افغانستان د بودیجې په ګډون د افغان حکومت ډېرې ملي پروژې د نړیوال ټولنې لخوا تمویلیږي، نو د جنیو په کانفرنس کې د نړیوالو شریکبانو ملاتړ او رضایت ترلاسه کول ورته ډېر اهمیت لري.
د جنیوا کانفرنس ته چې موږ روان یو هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت د یو متحده حکومت په توګه د خپلو ټولو تعهداتو دپاره جوابګوی دی. کومه تعهدات چې موږ د بروکسل په کانفرنس کې دلوستل هلته به خپلو نړیوالو همکارانو سره شریک کوو.
د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس د 2014 کال د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر 200 پورې په مختلفو شاخصونو باندې دواړه خیزې ژمنې کړې وې، چې پکې په مالي او بانکي سکتور کې اصلاحات، عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات، همداشان د سترو زیربناو په اړه چې سړکونه او بندونه پکې شامل وو، د ژمنو سربیره د کورنیو عوایدو د لوړېدو او په ملي بودیجه کې زیاتوالی، د مالي د ورکړې په پروګرامونو کې اسانتیاوي او هم د مالی او ګمرکاتو د قوانینو ساده کول پکې شامل وو. د مالی وزارت دغه چارواکي وی چې دغو ټولو مسلو ته افغان حکومت ژمن پاتې شوی او له خپل اړخه لازم اقدامات ترسره کړي.
د راتلونکو دوه کلونو لپاره چې 2019 او 2020 میلادي کال دی، دواړه افغانستان حکومت او د زمونږ نړیوال همکاران به د یو متقابل ځوابګویي په یو چارچوکاټ کې د آینده کانفرنس لپاره چې په 2020 کې دایریږي د هغه لپاره به په یو سلسله تعهداتو باندې موافقه کیږي.
د جنی په کانفرنس کې د نورو تیرو نړیوالو کانفرنسونو په څیر د افغانستان د مدني ټولنې لس استازي هم ګډون کوي. په دغو لس استازو کې د ښځو استازي هم شامل دي. د افغانستان د برابرۍ او دیموکراسۍ د غیر حکومتي موسسې مرسیاله پرځان رسولي وایي دا به د جنیو په کانفرنس کې هغو مسلو په اړه هم وغږېږي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. بیربن رسولي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته د مدني ټولنې د نورو استازو په ملګرتیا وینا کوله، یوه د دغو مسلو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسله یاده کړه.
نو البته زموږ ډیر تمرکز به د قانون په تطبیق باندې او په دې اړه به چې د ښځو اشتراک او ونډه په اجتماعي، سیاسي او په مختلفو برخو کې دا باید نور هم ډیر سي. ښځو ته خصوصا د وظیفې او د کار موندنې بخش کې باید ډیر ورته کار وسی. فعلاً ډیر انجونې دي چې ماسټریانې لوستلې دي، لیسانس لوستلې دي، ولې هغوی ته د کار شرایط نه دي برابر سوي. په ډیره کچه ښځې چې بیکاره ګرځي او دوی ضرورت لري د کار ته، دې برخه کې باید روسی د صلح پروسی کې مثلا موږ به حتمی یادونه کوو چې شوزی باید د صلح پروسی کې د دوی ونډه باید حتمی وي او هغه ازادیانی هغه حقوق چې شریعت په چوکاټ کې شوزو تر اوسه پوری ترلاسه کړی دي هغه باید نظر انداز نه سي او د پاینده کې هم باید توجه وسی.
همداشان د مدني ټولنو نور اساسو په افغانستان کې د نامنې پر اخیدل او پر ټولنه د نامنې د غېدو یادونه وکړه، ویل شي لنړیوال ټولنې څخه به د امنیتی وضعیت د خکېدو برخه کې هم مرسته وغواړي.
قدر من اوریدونکو دومه سهار نه نیم ساعت خبری پختو خبرونم په همدیزی پای ته رسیده. بیا هم په لن شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیرو تر بیا خدای منشي.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو، غاڑا پاڑا پسفر باندھے روان شو، یو راز و ما جڑ لے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر گو کې چورک شوم د جهان می واړه پریکو یو ورځ ته شامر من وې زیواسې ستا پچا و پچا نو ستا بندي و بدستر